امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اردوونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په کابل کې د ماښام اووه بجې شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خپرونه شروع شوله. په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اورئ.
د پکتیا د امنیت قومندان نن په ډله ییز برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي د طالبانو سره د روسي همکاري چې ګواکې دا ډله په افغانستان کې د داعش مخه نیسي یوه اشتباه ده. او د امریکا په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو قواوو نن په رقه کې آخري ځای هم د اسلامي دولت د وسلوالو نه بیرته ونیو.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې باوري چې د افغانستان د ملي وحدت اجرایي رئیس د لغمان ولایت ولسته د مشکلاتو د حل ډاډ ورکړی.
Even though girls are facing many barriers, including sometimes barriers in their families.
درودونکو د دې ترڅنګ نور پرونه هم لرو چې وایي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي دی چې سکهال د پوسټ د برخې اوایت نږدې 55% کې زیات شوی دی. او د نیویارک ښار کې د یوې بمي چاودنې برید کوونکی د عمر بند سزا پرې راختلې ده. د راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه زیبا خادم وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د پکتیا د امنیت قومندان نن په ډله ییز برید کې وژل شوی دی. د پکتیا د عام روغتیا ریاست ویلي دي نن په ګردیز کې په برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي او 111 کسه زخمي شوي دي. نن سهار په کوم 10 بجې د پکتیا د ګردیز په ښار کې د امنیت په قومندانۍ اول د موټر بم برید شو، بیا وسلوال بریدګر قومندانۍ ته ننوتل او ډزې وکړې. د کورنیو چارو د وزارت بیانیه وایي چې په برید کې د پکتیا د امنیت قومندان جنرال توریالی عبدیانی په ګډون د پولیسو یو شمیر منصوبین هم وژل شوي دي. 15 وسلوال د حکومتي امنیتي قواو سره د 3 ساعته جګړې وروسته وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې دا برید دوی کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو سره د روسیې همکاري چې ګواکې دا ډله په افغانستان کې د داعش مخه نیسي یوه اشتباه ده. جنرال وزیری امریکا غږ ته ویلي دي چې که روسیه غواړي د تروریستي ډلو سره مبارزه وکړي نو د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ دی وکړي.
اشتباس ما فکر میکنم که روسیه را پای برده یا پای خط بردن که این کارا نکنن. اگر کرده باشن این کارا نکنن.
په همدې حال کې په کابل کې د روسیې سفارت هغه رپورټونه غلط وګڼل چې ګڼي روسیه د طالبانو سره مالی مرستې کوي. د سفارت په اعلامیه کې د لندن ټایمز د ورځپاڼې نه غوښتل شوی دی چې هغه ناتایج شوو رپورټونو په باره کې د تحقیقاتو کې چې وایي هلیکوپټرې چې معلومه نه ده د کوم ځای به وي په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته پروازونه کړي دي. افغانستان د 110 هیوادونو په مثبت رایو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړی شو. په نیویارک کې د افغانستان ډیپلوماټانو په دې پرمختګ خوښي څرګنده کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل په ټویټر کې لیکلي دي چې هیواد د لومړي ځل لپاره د بشري حقوقو د شورا غړی شو. دغه شورا په 2018 کال کې جوړه شوه او افغانستان د اول ورځې نه کوشش کاوه چې د دې شورا غړیتوب ترلاسه کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې چې ګمان کېږي امریکا به کړی وي لږ تر لږه 1 تنه وژل شوی دی. بریدونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې شوی دی. د خبر تفصیل عاشق الله رحیم زویل ولی.
د پاکستان د کرم ایجنسی یو جګپوړي چارواکي بصیر خان وزیر د رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دی چې پرون د دوشنبه پر ورځ 4 بی پیلوټ الوتکو شپږ توغندي وار کړی دي. دغه چارواکي همدارنګ ویلي دي چې 4 توغندي نن د 3 شنبه پر ورځ هم وار شوي دي. ښاغلی وزیر وایي بریدونه په هغو سیمو کې شوي دي چې طالبان پکې پټ دي. وزیر وایي په پرونی برید کې 40 او په نننی برید کې 11 افغان طالبان وژل شوي دي. خو د طالبانو ځینو سرچینو بیا د رویټرز خبری ایجنسی ویلي دي چې د دوشنبه د ورځې په برید کې 18 او په نننی برید کې شپږ کسان وژل شو دي چې ټول د حقانی شبکې غړي ول چې په پاکستان کې پراته وو. د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ویلي دي چې په وژل شوو کې دوی د طالبانو قمندانان ول. د سیمه اوسیدونکو هم تایید کړی چې د برید د ځای نه یې د شلو تابوتونو استل لیدلې دي. اشغله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د آشنا رادیو د واشنگتن د استدیونه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک قواو نن د سې شنبې په ورځ په رقه کې اخیری ځای هم د اسلامي دولت د وسلوالو نه ونیو. په برتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې ویلې دي چې دیموکراتیک قوې چې کوردی او عرب ملیشه پکې دي حمله وکړه، ستډیوم یې چې د وسلوالو اخیری اډه ونیو. دیموکراتیک قواو د دینه مخ کې یو روختون چې د اسلامي دولت وسلوالو ورنه د قومندانۍ مرکز جوړ کړي وو هم نیولې ده. دا معلومه نه ده چې رقا ټوله د اسلامي دولت د وسلوالو نه پاکه شوې ده یا نه. د عراق حکومتي قواوې د دوشنبه په ورځ د کوردانو تر لاس لاندې د کرکوک ښار ته ننوتې دي. حکومتي دفترونه، مهم نظامي او د تیلو ځایونه یې نیولې دي. د بغداد عسكر چې امریکا روزلې دي، د عراق د صدر اعظم علي بادي په امر د کرکوک د ښار شمالي برخه ته ننوتې دي. د کوردانو د بیرغونو په ځای د عراق بیرغونه لګولې دي. دغه اقدام د خپلواکۍ لپاره د کوردانو د تیرې میاشتې د رفرندم په ځواب کې شوې ده. مرکزی حکومت د کوردانو رفرندم غیر قانوني بللې ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د عراقي قواو ملاتړ کړی دی او د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد جګړې لپاره د کوردي قواو په روزلو کې مرسته کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خبريالانو ته ویلي دي چې په راتلونکو میاشتو کې 15 آسیایي هیوادونو ته د خپل پلان شوی سفر په دوران کې د کوریا د غیر نظامی زون ته د تللو په امکاناتو باندې غور کوي. د دې خبر تفصيل زامن مومن لولي.
د جنوبی کوریا مطبوعات ګومان کوي چې کېدای شي ترامپ هغه نظامی زون یا هغه نری تلانګ ته ورشي چې شمالي او جنوبی کوریا سره جلا کوي. ترامپ راسان د دې پوښتنې ځواب ورنکه چې آیا د سفر به د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس د سفر په شان وي چې د اپریل په میاشت کې د شمالي کوریا خلک وپارول. جمهور رئیس ترامپ دې ته ګوري چې په راتلونکو میاشت کې 15 آسیایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې په شمالي کوریا باندې فشارونه زیات شي چې د خپل اتومي وسلو د پروګرام نه تیر شي، خو همدغه راز په سیمه کې د امریکا اقتصادي ګټې هم هڅوي. زامن مومن، د امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د واشنگتن د استدیونه اوري. د سومالی په پایتخت کې د مړو شمیر 300 ته ورسیده. د ژغورنې عمله پلټنې کوي چې ژوندۍ کسان وژغوري. دا تلفات د هغې غټې چاودنې له امله پیښ شوې دي چې ملامتي په اسلامي دولت اچول شوې ده. حکومت ویلی دی 309 تنه د شنبې په ورځ په حمله کې زخمي شوې دي، خو احتمال لري چې د مړو شمیر د دې نه هم زیات شي. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو اعلان وکړ چې جنوبی خار مراوی آزاد کړی شو. د اسلامي دولت د وسلوالو سره د 15 میاشتو جګړو نه وروسته د دغو وسلوالو نه دغه خارونه ول شو. دوه تر توننده سیشن به پورز یو ډله عسکرو ته په داسې وخت کې د اعلان وکړ چې یو ورځ مخکې د وسلوالو دوه رهبران د نظامی عملیاتو په دوران کې ووژل شول. یو کس حپلون چې د اسلامي دولت ابوبکر البغدادي وفادارو دغه کسانو د جملې نه وچه د امریکا د تروریستانو پولیس کې وو او د نیولو د پاره 15 میلیونه ډالر انعام خوده شوه. پینټاګان ویلی دی د یمن د البیدا پسیمه کې د اسلامي دولت د روزنې په دوه کمپونو باندې د امریکا په هوایي حملو کې د داعش لسګونه کسان وژل شوی دي. او د هسپانیې عالی محکمه نن د سیشن به پورس پر رسمي ډول حکم وکړ چې د کاتالونیا جنجالي ریفرندم غیر قانوني وو، ځکه چې محلي قانون د هسپانیې د اساسي قانون خلاف وو. زیبا خادم، د امریکا غک، آشنا رادیو.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
ترندونکو په واشنگتن کې د سهار 10:00 او 9:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه اورئ. د هم د روانه خبرونه لمړی مطلب، لکه څنګه چې په خبرو کې هم تاسو اوریدل، د پکتیا په ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ځان مرګ او ډلې زبریدونکو کې لک تر لک 250 تنه وژل شوې دي او شاوخوا 215 ډیر نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې په دغه زبریدونکو کې د پکتیا امنیت قمندان مل پاسوال توري علي عبدیانی هم وژل شوی دی. د رپورت تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار ابراهیم رحیمی ناوري.
امنیتي منصبین وایي چې بریدګر 15 کسان وو. یوه بریدګر لاری موټر ته د قومندانې په دروازه کې چاودنه ورکړې، بل یوه د پولیسو هموی موټر چلو چاودیدونکو موادو ډک وو. د قومندانۍ منځته داخل کړی او هلته یې چاودنه ورکړې ده. تر چاودنو وروسته درې نور کسان چې په وسلو سنبالو د پاکتیا امنی قومندانۍ ته ننوتلي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د شاوخوا څلور ساعته جګړې په ترڅ کې ووژل شول. کسه هم د پکتیا ولایت مقام په دغو بریدونو کې د امنیه قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی تر څنګ د شلو کسانو د وژنې او د شپېتو نورو د ټپي کېدو خبره کوي، خو د ګردیز ولایتي ملکي روغتون او د 203 تندر قولي اردو د روغتون مسؤلینو امریکا غږ ته وویل چې دوی ته په مجموعي ډول 250 مړي او 215 ټپیان ورول شوي دي.
د باسای پولیس سرحدي داشتن تمام مهاجمین پر پنج شکما و ځانو در آوردیم. لباسای نظامی داشتن، کارتای جلی، کارتای هویت پولیس داشتن، دیگر تمامشان از بین رفتن.
د روغتونونو د مسؤلینو په وینا په مړو او ټپیانو کې زیاتره ملکي وګړي دي. دوی د پیښې ځای ته نږدې په شاوخوا کورونو، مارکیټونو او د پکتیا په پوهنتون کې د دروازو او کړکیو د ماتېدو له کبله ټپیان شوي او یا وژل شوي دي.
نوم یې عبدالله ګل ده. دلته د دې سره نږدې م کور ده، پورې مخامخ کاریږي تاسو ته په خپله مونږ خپل کور به درته وښیم. د ورسۍ او شیشې او دوه کسه ماشومان زخمیان شوي وو. په خپله شیشې ماتې شوي دي، ورسۍ داسې ټوک ټوک شوي دي، خواه شو او کورونه د انچادرې مینچادرې واورو د پارې تلګولي په بل مخ باندې اوښتې دي. ټول خچ پچ شوي، مات شوي دي او داسې کور به نه وي. د خواه شاوخوا چې روغ پاتې شوی یا ورسۍ نه یې ماته، یا شیشه نه یې ماته، یا کاسکې زخمي نه یې مکمل. ډېر سخت غږ وو، ماشومان یې دومره سخت ویرولي دي چې بېخي ان اوس هم چې ټاک وسي په کور کې بس دوی ویرېږي.
د چارواکو په وینا د بریدونو هدف د پکتیا امنیه قومندانۍ وه، چې د 303 سپین غرزون له قومندانۍ د پولیسو د ځانګړو ځواکونو له قیتې او د پولیسو له روزنیز مرکز سره یو ځای په ګډو نظامي تاسیساتو کې دفترونه لري. ویل کېږي چې په دغو موټر بم چاودنو کې یادو نظامي تاسیساتو هم درون مالي زیان واوښتی او دغه راز شاوخوا پرتې ملکي ودانۍ هم تخریب او یا نړېدلې دي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په یادو بریدونو کې ګڼ شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. دا په روان میلادي کال کې دویم ځل ده چې د پکتیا پر امنیه قومندانۍ ډله ییز ځانمرګي بریدونه کیږي. د تیر جون په میاشت کې هم پر دغو حکومتي تاسیساتو د ډله ییزو بریدونو په ترڅ کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه ته غواګیستی. د عمان په پایتخت مسقط کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه بیلې دي چې د راتلونکي غونډې په اړه موافقه وشي پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تر هغه په بلې غونډه کې ګډون نه کوي چې د تیرو مجلسونو پر ژمنو عمل نه وي شوی. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی وایي افغان اړخ ټینګار وکړ چې پاکستان باید پر هغه ژمنو ودرېږي چې په مخکنیو غونډو کې کړي وي.
تر نشست دروس
د پرون په ناسه کې یو ځل بیا ګډون کوونکو هیوادونو او تر ټولو زیات افغانستان د شویو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ او پریکړه وشوه چې یوازې د په هغه صورت کې څلور اړخیزه ناسته بیا جوړه شي چې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان خپل کورني کار ترسره کړي او پر شویو ژمنو عمل وکړي.
سیاسی فعاله ملالی شنوار وایي چې افغانستان اړتیا لري چې د ایران او روسیې په ګډون نور اړخونه هم د افغان سولې په اړه خبرو اترو کې داخل کړي.
د افغانستان سوله څو اړخیز بودونه لري، څو اړخیزه ده، نو ضرورت شته چې موږ بیا په بل پړاو کې خپل افغانان که وغواړي چې د تلپاتې سولې خاوندان شي باید ټول اړخونه چې د افغانستان پلانجه کې د وړاندې نه ښکېلو او لا هم ښکېل دي د هغوی سره یو ډول جوړجاړي یا سولې ته د رسېدو دپاره خبرې اترې ولري.
خو د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر فیض محمد زلان وایي چې د افغان سولې په اړه له افغان حکومت سره د سولې د یو مشخصې اجنډا نشتون د دغو ناستو د نه بریالیتوب یو لامل دی.
په تیرو 15 ناستو کې پاکستان په وار وار باندې ژمنې وکړلې، مګر یوه یې هم عملي نه کړه. تر ټولو مهمه پایله د دې ناستو هغه دا وړاندوینه کېدله چې د دې ناستو په اوږدو کې به طالبان دې ته حاضر شي چې له افغان لوري سره مخامخ کېني. موږ ګورو چې په شپږم ځل باندې هم طالبان دې ته حاضر نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. دا خپله د دې ناستې په ناکامۍ باندې دلالت کوي.
افغان چارواکي وایي چې په څلور اړخیزه ناسته کې نه پخوا او نه هم د دې بهیر په شپږمه ناسته کې د طالبانو ګډون مطرح وو او په دې ناسته کې یوازې د څلور هیوادونو حکومتي چارواکو ګډون کړی وو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې د هرو درې ونجونو نه دوی خوندوي تنزي. د دغه ادارې د افغانستان د چارو راپور ورکوونکې میرمن هیدر بار امریکا غک آشنا رادیو ته وویل چې ستونزه د نجونو د خوندیو نشتون دی. په مغربي د حقله د کابل نه د امریکا غک آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورت ده.
د بشری حقوقو څار نړیواله ادارې هیومن رائټ واچ نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې د نجونو د خونې روزنې د وضعیت په اړه زه به ډاکټر نه شم ایو ورځ به تاسو ناروغ شئ تر نامه لاندې یو مفصل رپورټ خپور کړي چې پکې په دغه هیواد کې د نجونو خونې روزنې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د هیومن رائټ واچ دغه راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د حضور څخه شپږ کالو په تیریدو اوس هم په دغه هیواد کې له هرو درې نجونو څخه دوی خوندو ته نږدې چې دا شمېر خوندو ته د تلونکو عمر لرونکو ټولو نجونو 80% جوړي. بشری حقوقو سر دغه نړیوال ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د خونځې یو څلوېښت فیصد یې ودانۍ نه لري او اکثره ماشومان له خونځو څخه په لرې واټن کې دي چې دغه چارې هم خونځو ته د نجونو تګ مخه نیولې. دغه ادارې د افغانستان د چارو راپور ورکوونکي هیزر بار امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دغه راپور جوړولو پر وخت د هغو نجونو په ګډون چې خونځې ته نه ځي د هغوی د کورنیو د غړو افغان حکومت د مقاماتو او مدني ټولنې له استازو سره هم خبرې کړې دي. میرمن هیزر بار ویل په داسې حال کې چې نجونې د هغوی د کورنۍ لخوا د خنډونو په ګډون د ډېرو خنډونو سره مخ دي، موږ ډېر حیران شو چې څومره ډېرې نجونې او د هغوی کورنۍ غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي خو کوم لوی ګواښ سره چې دوی مخ دي هغه د ښوونځیو نشتون دی، ځکه چې په عمومي ډول د ښوونځیو شمېر خورا کم دی او که ښوونځي شته هم هغه کلیوال ښوونځي دي. د بشري حقوقو سر نړیوال ادارې هیومن رایټ واچ په دې راپور کې نجونو سره تبعیض ډک چلند په کم عمر کې ودونه نامني د اوږدې جګړې څخه زیږېدلی تاوتریخوالی د قانون نشتون په ښوونیزو مرکزونو بریدونه د پوځي اهدافو لپاره د ښوونځیو کارول سړي تښتونې د تیزابو شیندل اقتصادي ستونزې او لوږه د ښوونځیو نشتون د ښوونکو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره د ښوونکو نشتون اداري ستونزې او په ټولنه کې ښوونې روزنې د بنسټیز کېدو په برخه کې د حکومت پاتې راتل ښوونځیو ته د نجونو تګ د مخنیوي په لوی عواملو کې یاد کړي دي. د هیومن رایټ واچ د ادارې د افغانستان د چارو راپور ورکوونکي میرمن هیزر بار وایي چې دغه ادارې په خپل راپور کې افغان حکومت ته ولر سپارښتنې هم کړي چې تر ټولو مهمه سپارښتنه دا ده چې د نجونو د خوندیو شمېر د لکانو شمېر سره یو برابر
کړي.
میرمن هیزر بار ویل مرسته کوونکو ادارو ته زموږ سپارښتنه دا ده چې د نجونو خونې روزنې سره خپلې مرستو ته دوام ورکړي او که امکان وي خپلې مرستې لا زیاتې او همدارنګه د پوهنې وزارت وغواړي چې داغو پیسې په داسې سیستم په مصرف ورسوي چې د نجونو سره د هلکانو پرتله ناسم چلند ونه کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د بشري حقوقو سر نړیوال ادارې هیومن رایټ واچ دغه راپور د یوې برخې سره موافق دي، خو وایي چې دا وزارت خپلې وسې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره هڅه کړي او دغه هڅو ته به دوام ورکړي. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حکمل امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په دې راپور کې ډېرې ستونزې چې بیان شوي دغه وزارت څخه بهر دي.
مشکلات چې اکثرا د خوندو په برخه کې مطرح کیږي هغه څه دي چې موږ هم په وار وار وایو، هم فرق موږ دی ویلو او د بیرونی همکارانو دا چې موږ وایو هم کار شوی دا او هم مشکلات موجود دي. متاسفانه امنی اقتصادي مشکلات او فرهنګي ستونزې موږ د خویندو پر وړاندې خوندو ته د تلو چاره ځینې وختو کې ستونزمنوي، اما موږ د هڅو او د منډو ترلو په نتیجه کې اوس خوشبختانه 30% شاګردان د خوندو هغه جونې دي او 20% معلمین زموږ خزي دي. همدارنګه موږ په غوسیمو کې چې هلته ښوونځي لري دي، فواصل لري دي، هلته مو نوي ښوونځي ایجاد کړي او حتی خلکو نه موږ غوښتي دي چې کلورانې لرې سیمو ته نشي لېږلی، په خپلو کورونو مساجدو او په منطقو کې ځان ته ښوونځي د نجونو لپاره جوړ کړي او نجونو ته د تعلیم امکانات موږ ورته برابرو. متاسفانه ستونزې لا هم موجودې.
د پوهنې وزارت وایي چې همدا اوس په افغانستان کې 9.3 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي چې 90% یې نجونې دي.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او دروندونکو د خبرونه په دې برخه کې د میرمنو د روغتیا په حق لای یو راپور لرو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اټکل مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1500 خزي د سینې د سرطان نمرې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د سینې سرطان د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډېرې خزي وژني. تفصیل د امریکا غاښنارې د خبريالې لیمې نیازې په راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1300 ښځې د تیو سرطان له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي په کمپاین کې وویل په افغانستان کې په تخمینی ډول هر کال د سرطان 20000 پیښې ثبت کیږي چې له دې شمېر څخه 15% د تیو د سرطان پیښې دي. دی وایي هر کال په افغانستان کې په تخمینی ډول 3500 ښځې د تیو په سرطان اخته کیږي. د ده پر وینا د تیو د سرطان د مخنیوي له عمده لاملونو څخه یو ماشوم ته د تیو ورکول دي.
عوامل سرطان پستان و دو کتگوری میتونه تقسیم شه. اول یک عاملش است که غیر قابل وقایع است، یعنی به یک وجه کنترل
نمیشه. دتیو د سرطان لاملونه دو ډول دي. لومړی عامل یې چې جنیتیکی دی، نشي وقایع کیدلی. خو دوهم عامل څخه مخنیوی کیدی شي، دا فزیکی فعالیتونو نه کول، ډیر وزن او تر ټولو مهم دلیل یې ماشوم ته د تی نه ورکول دي. موږ تل ټینګار کوو چې ماشوم ته له پیله تر زرو ورځو پورې د مور ته ورکړل شي.
از شروع یعنی در 1000 روز اول برای طفل خصوصا برای تغذیش.
د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپر کورنویل د تیو له سرطان سره نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې ښځې مخ دي، چې دا مهال په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ښه فرصتونه شته دي.
یوازې افغانستان نه بلکې د نړۍ پرمختللي هیوادونه هم د تیو د سرطان له ناروغۍ سره مخ دي، خو په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د مخنیوي فرصتونه شته دي.
په دغه غونډه کې د تی په سرطان اخته افغانې ښځې ګلالۍ وهاب خپله کیسه داسې وکړه.
راسته سینه کې مې داسې یو اوله پیدا شوی و، هغه اوله څو وخت ورک شو، بیا بعد هغې نه د چاپ سینه کې مې ووته اوله، بیا هغه چې ووته بعد هغې نه زه مال خیدام اولاده نو په قصه کې نه وم. وخت چې د سینه مې وینه او ریم راتله، بعد هغې نه بیا سړی سره مې مشوره وکړو، بیا هغې سره لاړم ډاکټر ته چې میموګرافي وکړو او تلویزیونی معاینه وکړو. ویل چې عمل کېږي، ملخه صحیح ده، عمل شوم. نو شپږ میاشتې کېږي چې زه کیمو واخیسته، تداوي لاندې وم، اوس شکر فضل د خدای ښه یم.
د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري چې تر 2013 کال پورې د تیو د سرطان د درملنې او مجهز روغتون جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د سهار 10 بجې او 2:50 دقیقې شولې. په نیویارک کې د یوې بمی چاودنې بریدکوونکی د عمر بند سزا سره مخامخ شوی دی. د بریدګر احمد خان رحمی نومیږي، د نیوجرسي ایالت اوسیدونکی دی او د دوشنبې په ورځ د نیویارک د یوې فدرالي محکمې لخوا د تیر کال سپتمبر په میاشت کې د منهاتن د چلسی په ناحیه کې د بمی چاودنې په تور ګرم وګڼل شو. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د نیویارک په مرکزی ښار منهټن کې محکمې خپل حکم د 29 کلن احمد خان رحمی د دوو نیو محاکمې کې د اړوندو معلوماتو او تحقیق وروسته صادر کړ.
احمد خان رحمی
د 2014 کال د سپتمبر په 12 نیټه احمد خان رحمی زمونږ پر هواد او ارزښتونو برید وکړ. د داعش او القاعدې تر اغیز لاندې راغلی رحمی بمونه جوړ او د منهاتن ښار په چلسی ناحیه او نیوجرسي کې په دې هیله وچول چې ډېر بېګناه خلک ووژني. د رحمی د دې جنایت او کرکې په مقابل کې قاطع او واضح حکم کیږي. د هغه له بریدونو یو کال وروسته رحمی نن حاضر دی او د خپلو جرمونو او ترهګر عمل په خاطر د آزادې او عادلانه محکمې د قضایه پلایو په ټولو اکثریت ورته حکم صادریږي. هغه دلته حاضر دی او د عمر بند حکمی سزا به تیروي.
رحمی د اسنادو د مخې په افغانستان کې زیږیدل او په نیوجرسي ایالت کې اوسېدو. پر هغه د ډلیز وژنې د وسلې کارولو او په عامه ځایونو کې د بمی چاودنې تورونه لګیدلې دي او کېدلې شي تر ټولو سخته سزا یې ټول عمر په بند کې تیرولې. رحمی تیر کال سپتمبر کې د نیویارک په 2 سرکونو کې بمی چاودنې وکړې چې 13 کسان پکې زخمیان شو.
هغه د داعش او القاعده په څیر ډلو لخوا د غلطو عقایدو تر تاثیر لاندې راغلی وو او داسې انګیرل چې په یو ناسم تفسیر د بېګناه انسانانو وژنه سم کار دی، داسې تفسیر چې هغه پخپله پرې علم نه لري.
څارنوالان وایي رحمی خپل ځان د امریکایانو پر ضد مجاهد ګڼي او د داعش او القاعدې ډلو تر تاثیر لاندې راغلی و چې تیر کال یې په نیویارک او نیوجرسي کې بریدونه وکړل. د رحمی مدافع وکیل وی رحمی به استیناف طلب شي. د عمر بن سزا پیل د راتلونکي کال جنوري میاشي 13 ټاکل شوی ده.
دا بالکل ښکاره ده چې دا ښار تر بریدونو لاندې دی. مهمه دا ده چې زه د عامو خلکو د همکارۍ څخه مننه وکړم چې تیر کال د پیښې په وخت کې خلکو همکاري پیل کړه.
احمد خان رحمی 29 کلن دی، د امریکا تابعیت لري او وایي چې په افغانستان کې زیږېدلی دی. سید سلیمان اشنا، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رنا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
او دا هم درنوندونکو د روان خبرونې ورسته مطلب په عراق کې د کرکوک د نیول ورسته عراقي عسکرو د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خپل عملیات پرخ کړی دي. تفصیلی په دې راپور کې اوري.
د عراق په شمال کې د امریکا د دوو متحدینو ترمنځ لفظي شخړې او د خپلواکۍ د اخیستو هڅې په ریښتونې جګړه بدله شوې ده. په زرګونه ملکی وګړي چې د عراقي عسکرو او کوردي ملیشو ترمنځ د جګړې لویرې د کرکوک خار پریخه و نن سه شنبه بیرته خپلو کورونو ته راستنیږي.
ټولې هغه کورنۍ چې پرون د پېشمرګه ځواکونو له ویرې تېښتې ته اړ شوي وو بېرته را روان دي. ټول بېرته خپلو کورونو ته ستنېدای شي.
دوه اونۍ مخکې کوردانو او عراقي ځواکونو په ګډه په عراق کې د داعش په وړاندې جګړه کوله، خو د کوردانو د خپلواکۍ له اعلان وروسته عراقي پوځیانو پرون کرکوک ښار ته ننوتل او په ځینو مهمو ځایونو کې له کوردانو یو هوایي ډګر، یوه پوځي اډه او د نفتو یو مرکز ونیوه.
موږ ښار ته بېرته ځو خو نه پوهېږو چې مسؤونه به وو که نه، چیرته به ځو؟ بل ځای نه لرو، مجبوره یو چې بیرته خپل کور او کلي ته لاړ شو.
عراقي ځواکونو نن سه شنبه د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کوردي ملیشې په شا تمبولي او د کرکوک ښار ته څیرمه د سنجار ښارګوټي کې د تیلو او نفتو نور مرکزونه هم نیولي دي. متحده ایالات د دوشنبه په ورځ په کرکوک کې د تاوتریخوالي له راپورونو سخته اندېښنه څرګنده کړې ده.
د عراق امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی. موږ له سیمې نه د پېشمرګه د منسجم غورځنګ وتل ولیدل. نن سهار خال خال ډزې وشوې خو په عمومي ډول محدوده پېښې وې.
په داسې حال کې چې د عراق پوځي وسایط په ښار کې ګزمه کوي، امریکایي چارواکي د سولې او ثبات د راوستلو غږ کړی او له دواړو خواوې غوښتي چې په خپلو کې د جګړې په ځای د داعش په وړاندې جګړې ته پاملرنه وکړي.
موږ د چا طرفداري نه کوو، خو دا مو هم نه دی خوښ چې په خپلو کې جګړه کوي.
چارواکو تایید کړی ده چې عراقي ځواکونه چې پرون کرکوک ته ننوتلي او هم کوردي ملیشا د امریکایي ځواکونو په مټ روزل شوي او تجهیز شوي دي.
د سو مهمو خبرونو سرخط لرو. د پکتیا د امنیه قماندان نن په ډلهیز برید کې وژل شوی دی. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست ویلي دي چې نن په ګردیز کې په برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي، 120 نور زخمي شوي دي چې د امنیه قماندان عبدیانی هم پکې شامل دی. تازه خبر دی چې نن د کابل د ښار په درېمې امنیتي حوزې کې د سپین غر په نوم پوستې باندې 3 لاسي بمونه وار شوي دي. یو ملکی کس وژل شوی، 2 پولیسان زخمي شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د طالبانو سره د روسیې همکاري چې ګواکې دا ډله په افغانستان کې د داعش مخه نیسي یوه اشتباه ده. جنرال وزیری د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې که روسیه غواړي د تروریستي ډلو سره مبارزه وکړي نو د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ دې وکړي. د افغانستان د 110 هیوادونو په مثبتو رایو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی. په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې چې ګمان کیږي امریکا به کړی وي، لږ تر لږه 1 تنه وژل شوی دی. د امریکا په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو قواو نن د شنبه په ورځ په راقا کې اخیری ځای هم د اسلامي دولت د وسلوالو نه نیولی دی. د عراق حکومتي قواوې د دوشنبه په ورځ د کوردانو تر لاس لاندې د کرکوک ښار ته ننوتي. حکومتي دفترونه، مهم نظامي ځایونه او د تیلو ځایونه یې نیولي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي دي په راتلونکي میاشت کې 5 آسیایي هیوادونو ته د خپل پلان شوي سفر په دوران کې د کوریا غیر نظامي زون ته د تللو په امکاناتو باندې غور کوي.
او درنوندونکو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مخمنۍ خبری خبرونه مطالب هم پاتې ورسېدل. خو د امریکا غاغ خبرونه روانه دي. نن د میرمنو او ونیزه خبرونه هم لرو چې د افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو پیل کیږي.